د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بیګا دوحې ته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لوري ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالسو کې به موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کیږي د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینیټ نن د زمري میاشتې پر اتمه پر خپل ټویټر لیکلي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلم لار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله په تیره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنداب په سندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دې د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیه د استانبول ښار د والی دفتر د سوری هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځلی نومونه پکې ثبت شوي دي. د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوری ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بیلابیلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. د استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوحې ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د جولای 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي.
د کونړ، خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او کنډو کپروالي شکایت کوي. همدا ډول به واورئ په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی وو. د نورو راپورونو تر څنګ په یوه ساعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو که راسره وی وبه اورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه تر رسیدلې او ټاکل شوې چننه او سبا د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې به هلته مطرح کړي او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوه ته رسیدلی او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی باید جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبري وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونو وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پراتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبري کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې رواني خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي د پسیمه کې د دوی په وینا د لوبي یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیگا په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
دغه لید کاته هم لید خاطر ده چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور راندیشی چې هم دنه په کور کې او هم د سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بل خو ډیره چې مهمه ده هغه دا چې سیالي د باندې راکې ایا متل ده کنه یو هغه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب دی.
نجد دوه کله مخکې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته لا هم خځې او نجونې له اساسي حقونو محرومې دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیز هیوادونه ټینګار پی کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپل غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بي پيلوټه الوتکې له هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ له هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچې شامل یو شمیر کسان د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري له خپلو دریزونو ګوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت او امریکا استازین نو سبا دوشنبه په دوحه کې خبرې سره کوي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له پلاوی او د افغانستان د یو شمیر وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره به د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې دوی به له امریکایي لوري سره د تور لیست، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د اعتماد جوړونې، د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شننکي محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړي او لومړی د دې غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې ناسته کیدی شي چې ډیر مهم ناسته او بلل شي، ځکه چې هسې توقع کیږي چې د دې ناست نه به یو نتیجه راووزي. خو په هر صورت د دغه ناستو قطعي نتیجه به د هغه نه وروسته کله چې دا دوه ورځې مذاکرات په دوحه کې ادامه پیدا کړي، بیا پس له هغه به دغه رسنیو سره شریک کړی شي او به کتل شي چې دغه مذاکراتو کې څنګه پرمختګ شوی او یا دا چې دوی کوم توافقات سره رسیدلی دي دا به نو وروسته د دغه دوه ورځو نه رسنیو ته ووزي او افغانانو په دې پوه شي.
مننه. په داسې حال کې چې دواړو خواوو د غونډې د اجنډا په توګه د مختلفو بحثونو یادونه کړې، ستاسو په نظر د دواړو خواوو ترمنځ د باور رامنځته کېدل څومره امکان لري؟
زه داسې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې تر مخکې نه همدغه اعتماد سازي موجود دی، ځکه چې که دغه اعتماد امریکایانو سره موجود نه وي نو بیا دغه بشری مرستې دوی طالبانو خواته نه لیږي. په هر هفته کې $40 میلیونه دا د هغه اعتماد نتیجه ده چې طالبان او امریکایان خپل منځ کې یو بل سره لري او دغه پر بنسټ باندې دغه پیسې طالبان حکومت ته ورځي، سره د دې چې د دې نوم بشری حمایت ده. لیکن په هر صورت دا نو یو مثبت کار دی، ځکه چې یو خواته دغه مرستې خلکو ته رسیږي، بل دا چې تر هغه حده پورې یعنی دغه ترنګړتیا نه ده زیات چې امریکایان داسې وایي چې موږ دغه اعتماد نه لرو. یعنی دغه یو فضا دی د اعتماد سازي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ رامنځته شوی.
مننه اتمر صاحب. او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې فکر کوئ تاسو چې پر هغو مسایلو سربیره چې رسمان یاد شوی دی دواړه خواوې به پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي؟
په دغه ناسته کې لکه چې څنګه ویل کیږي د دواړو خواوو اجنډا سره فرق کوي. طالبان یو څه لري او امریکایان بل څه. نو وکتل شي چې دوی په کوم اجنډا باندې توافق کوي. په هر صورت زه فکر کوم چې دغه دواړه خواوې به دوی خپل غوښتنې یو د بل له مطرح کوي او بیا په مشترک ټکي به دوی خبرې وکړي. نو نتیجه د دې به پس له دوه ورځو رسنیو سره شریک شي او وکتل شي چې د دغه ناستو نتیجه شي او یا حداقل د نورو ناستو دپاره توافق وشي او د نورو ناستو دپاره د اجنډا ټاکل دا هم کیدای شي یو مهم بحث وي په دغه ناسته کې. بیا هم باید انتظار وستل شي تر څو پورې چې د دوه ورځې په پایله کې کومه اعلامیه چې دغه ناسته نه به هر روزی نو دغه نتایج به هلته څرګند شي.
سیاسي شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د حکومت استازو د خبرو په اړه چنن او سبا کېږي تبصره کوله.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزای وایي ښوونځي باید پرته له تبعیض د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سبو وو او یو ورځ راهیسی ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوی. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزای د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټول افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او خونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبوینو چې که 15 نفره د مکتب پخوا وي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې.
دا یو بهانه ده چې طالبان یې پړه پر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. خپله طالبان یې مخنیوی کوي چې دوی لاړې نه شي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې دې درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې یې ولې دا خبره نه کوله.
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاڅون هم ورته نظر لري. هغه وایي
ویشتمې پیړۍ کې داسې کورنۍ نشته. ټولو خلکو زینتونه جوړ دي او که کم کورنۍ عیان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی او مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري. عصري علومو ته او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما بلکې
نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټولې نجونې یې له زده کړو بې برخې شوې دي او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګېزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی یې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته لتلو منع کړی او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی له روسیې سره د تیرې ولس میاشتنۍ جګړې د ډیرو خونړیو جګړو ډګر و. د راپورونو له مخې هلته له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته اوس له روسي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو جګړو زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ختیز ښار بخمود ته د روسیې پر ضد د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود د دونیتسک سیمې په ختیځ کې پروت دی چې په تیرو اوولسو میاشتو کې د خونړیو جګړو ډګر و او روسیې په تیره مې میاشت کې ونیوه. زیلنسکي پرون د جولای په 9 داسې مهال دې سیمې ته تللی و چې د اوکراین په جنوب کې درنې جګړې روانې دي. هغه پر ټولنیزو شبکو هغه تصویرونه خپره کړل چې دای بخمود ته نږدې له اوکراینی سرتیرو سره یو ځای ښیي. زیلنسکي د اوکراین د ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او د اوکراین لپاره د هغوی خدمت یې اتلولي بللې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته جګړې په وروستیو څو ورځو کې زور اخیستی او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې کیف د زاپوریژیا په جنوب کې د خپلو ځوابي عملیاتو د پراخولو په حال کې دی. د برتانیا د استخباراتو ادارې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین د جنوب په دوو برخو یعنې د زاپوریژا په اوریخیوف او د دونیتسک سیمې په ستارومایورسکي ښارونو کې د جګړې تودېدل ثبت کړي دي. د اوکراین پوځ پرون وویل تیره ورځ د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ 28 نښتې شوې وې او د روسیې پوځ د لوهانسک او دونیتسک په ختیځو سیمو کې حملې کړي دي. د چارواکو په وینا اوکرایني ځواکونو د دونیتسک په مارین کاسیمه کې د روسیې د حملو مخنیوي ته دوام ورکوي او د روسیې پاوس خپل ځواکونه د زاپوریژیا او خرسون په سیمو کې ځای پر ځای کړی دي. له بلې خوا د اوکراین پر مرکزی ښار د نیپرو د روسیې لپاره لپسې توغندوی حملو وروسته د مړو او ټپیانو د ژغورنې او لټون لپاره عملیات پای ته ورسېدل. د بیړنیو چارو دولتي ادارې اعلان وکړ چې د دوو ماشومانو په ګډون ټول نه کسان د اوکراین د امنیت د ادارې اس بي یو پر اداري څنګه او د استوګنې پر یو لوړ پوړي ځوادانی د روسیې د ورستۍ توغندوی حمله په نتیجه کې ټپیان شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې دا بریټ د روسیې توغندوی ترور او باله.
له خبرونو ور اخوا
اوسم څونو راپورته د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویا موسسات غواړي چې دا سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولۍ دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې په تیرو سبانې دوله سیزو کې په کې د جګړو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوې. اوسیدونکي وایي سړک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سړک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده او کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي. حکومت ته سړک نه دی جوړ کړی بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو باندو ته استلې دي چې هغه کې دوی وسیږي مونږ پاتې کیږو. دغه سړک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ په خپل لاس والي دي. هیڅ پوخ سړک نه لرو. هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
دا جوړ شوی دی مونږ د اشکانې تیوارته مونږ دی
ملک تاوس خان را ته ویل که څه هم چې د سړک خرابوالی په وجه زیات مشکلات ګالي خو له ټولو زیات ځورونکی د خزینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډیر تی زوري ګوزمونږ ولسونه تی زوريږي هغه دا دی چې د خزي ولادت په صورت کې چې د خزي ولادت کیږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډیر زوري ګوز کوم ته مشکل انتقال د دغه مریض انتقال د دغه زوري دلی خزي په شفاخانه ته کلینیک ته.
دوی له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت ډیرې سیمې سرکونه نه لري کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایل وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي ډیرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندوی ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
د مرستندوی ادارو نه غوښتنه م کړې ده. اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د هغې خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي، خاص کر هغه سړکونه چې د هغې کلو ته تللي دي او کلو ته لارې بندې دي، په هغې کې اوس هم مرستې وکړي او د هغې خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوس همکاري وکړي.
د کونړ شالۍ ولۍ دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو یې لوړو څوکو ته د ډیورند فرضي کرخه را رسولې، په داسې حال کې د سړکونو نشتوالي او کنډو کپروالي شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سړکونه هم خراب کړي او له کاره ویستلي دي.
په کابل کې د یخچالونو ځینې پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت دورې پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت د کموالي او د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري وایي، د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد ازادي رادیو ته ویل،
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورونه یو ښه اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه، دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستې، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکي عمر هم ورته شکایت لري او وایي، اوس چې هوا ډیره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري، خو په خبرې پلوري خنه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد خنه دی، وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلې. له دوی څخه یو مسیح ازادي رادیو ته ویل، د کابل خاري وبل اوسیدونکو ماجبین چې نوموړي خپل او خاوند د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکار دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخې هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمونږ نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري، حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي، د اړتیا او ښه اقتصاد نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور لمخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکي. هیله وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې اخې ده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټي این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او سکول ورته جوړېږي. د له کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو چې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسیدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسیدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټي.
جانان د هلمند ولایت نهر اسرائیل ورسوالۍ څخه میسج پیژدم غواړم. دلته مخابراتي شبکې هیڅکله نه کوي په تېر افغان بسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړور ده، زموږ غږ یې څوک واوري، دا زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور زموږ سیمه کې خدا نسته، نو موږ د حکومت څخه لوړ پوړو چارواکو څخه دا غواړو چې موږ ته یو نه اتصالات یا بی سیم انتن ودری.
السلام علیکم زده هلمند ولایت بشیر ولسوالی تاش صدا پیغام پرېږدم دا غزما ځاکتر مسلین ورسوي دا غد هلمند ولایت بشیر ولسوالی بازار دی چې په بازار کې یو څک وب هم نسته د چاک وب نه پیدا کیږي دغه د قانون وسو غواړي او بل دا بازار نشه ری لري نه دا بازار نور حکمالات ور برابر دی دا بازار خورین بازار دی نړیدلې بازار دی زموږ د مسلینو دا هیله ده چې زموږ بازار راته جوړ کړي موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې دی نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي په نولس کې یوې یو څک نه دي کړي ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده دغه بازار دی دغه د ولسوالۍ خود یې د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00 420 11 24 201.
درنو اوریدونکو شپږ بجې او 1:30 شوې مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالسو کې به د موږ ترکیز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لورې چې د افغانستان حریم نقض کیږي د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو 4 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت له لورې د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران وایي چې نوموړي هیڅ را سیاسي او خپل سرې کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه، د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تیره د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنده په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار او د ترکیه د استانبول ښار د والی دفتر د سوریه هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له دو میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریه ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلې میلیونونه سوریایي وګړي د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلې میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تېره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دونکو، یو اربیا مو د دی ونی په ونیزي سپورتي خبرونه کې هر کله کوم. زه بختيار ساحل مو تاسو ته د لوب له میدان خبرونه وړاندې کوم. د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوب په تړاو ریپورتونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. د اسیا او نړیوال جام اسیالیو نیټه او ځاینه معلوم شوې دي. درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوې دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوب ډلې ګڼې لاستراوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیگ په نوم سوداګریز لیگ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آشیاز لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمام شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیگ له مسؤول عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیگ په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونې پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسترړونو کوو. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو په ترڅ کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له فریدی سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې سره بریا ورسوله. راز د روان سیالي په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پایته ورسیده. په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت پر اتلونکو سیالیو کې په افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له نمړۍ درجه لوبټلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبي وکړي. په ورته کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه باندې افغانستان مخکې تګ کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله ولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویوم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه باندې کې شلمه او په نړیواله درجه باندې کې شپږ اتیوم مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښه لاسترولنې هم درلودلې. پاید ویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روان سیالیو د نمبرو په جدول کې اوس مهال افغانستان شپږ نمرې لري او نمړی مقام یې نیولی دی.
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شل ورځې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل ورځې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شل ورځې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلی ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل ورځو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23مه نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزې وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې وکړې او پایلوبه یې وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپي پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3مه نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکل هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه له بنګلادیش او د همدې میاشتې په 15مه نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي چې هغه سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ورد چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې و. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15مه نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10مه نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11مه نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي چې د اکتوبر په 14مه نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي چې د اکتوبر په 13مه او 23مه نیټه به وي. دغه راز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13مه نیټه په پونه کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3مه نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 10مه نیټه د ممبئی په وانکیډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي چې دا سیالي به د نومبر په 10مه نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېدا چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19مه نیټه پلان شوی ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرسټ کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15مه نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرسټ کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرسټ کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرسټ کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بلور ته په کابل کې د پنځو لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیزه لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ وه، د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړل شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو مسؤول عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي ایوبی په وینا په دې لیگ کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی عباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري چې لیگ به د اگست تر 2 دوام کوي. باید وویل شي چې په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په 3 نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې 3 نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په 12 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 12 نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اگست په 15 نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه د اگست په 16 نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسټرالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکخه دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلي رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او تلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 28 نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوی سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18 نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په تلولې سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 168 منډو هدف سپینغر زون په 13 اور کې ترلاسه کړ او تلولې وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوی سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډل ترمنځ پیلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رااله نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او ننداره چینو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشاله شو، ټولو خوشاله دي. نو ان شاء الله غوښتنم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د یامو ټیم یو لوبغاړی خیر الله وای
د کرکټ بورډ څخه مننه کوم چې موږ ته د سلوبې په غاړه چولې دي مور مې وین لوبغاړی چې کوم د سلوبې کوو ډیر خوشاله کیږي او بیا په ډیر کیفیت باندې یعنی میدان شرطه جوړ کړي ارته زمينه شرطه برابر کړي ده موږ ته نړۍ مننه کوو او وینده کوم غواړو چې د سلوبې مشت په لار واچي
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالي زیات کړي.
د خوشاله چې موږ کندز ولایت ترالو د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبي باید برابر شي موږ خپل ولایتونه وینو ماغشان میدانونه وینو او کندز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده منګا د سینیئر لوغار سره نېشنل ټیم لوغار سره د لوبي کوو دغه نن موږ تجربه ترلاسه کړه د ټولو ناول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله تریکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار بند امیر مسی عیناک بست او عوامو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللی دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شلوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایله تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابر هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 190 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپل دویمې پاړې کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې د چدواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 20 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسول خاغلی عبدالطیف ایوبی سره مرکه لرو. خاغلی ایوبی د یاد لیګ د لوبغاړو لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبی صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل
ور لیگ یا کی پی ایل د افغانستان د شخصي لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن سب نن منتاسو د پیل د مراسمو شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل ور لیگ کې ټول ټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایګلز ده، اباسین ډیفندرز ده، پامیر سٹارز ده او پنځم لوبډلې شاهین هانټرز ده. ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي. ټولو مالکین الحمدلله زمونږ سره اوګه په اوګه ولاړ دي ترڅو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي.
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوي وو؟ اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه؟
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمې درجې لیگ ټاکلې دي په هغې کې څلور کټګوري دي. چې اے کټګوري ته 10,000 افغانۍ ورکول کېږي هر پلیئر ته، بی کټګوري پلیئرز ته 15,000 ورکول کېږي. چې د اے کټګوري په هر ټیم کې دوه پلیئر دي او د بی کټګوري په هر ټیم کې درې پلیئر دي. او بل سلور کټګوري ده، هغې کې هر پلیئر ته 1,500 افغانۍ ورکول کېږي. او 15 ایمرجنګ لوبغاړي دي په هر ټیم کې چې هغې ته 6,000 افغانۍ ورکول کېږي.
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري؟
ساحل صاحب د افغانستان په سطحه کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي، نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي. انشاءالله دا به موږ هغه سټیج ته رسوو لکه د نورې نړۍ لیگونه، خصوصي لیگونه چې کوم د لیسټیج سټیټس ورکړل شوی دی. هماغه شانتې به انشاءالله په نورو راتلونکو کې انشاءالله موږ د دې ته همدا لیسټیج سټیټس اخلو تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغوی د یو لیسټی حیثیت ورکړل شي. موږ به کوشش همدا وي. دا د بورډ په همکارۍ کېږي او موږ به انشاءالله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیگ نور هم غټ کړو تر څو لیسټیج سټیټس ته ورسوو. لکه د نړۍ نور غټ غټ لیگونه چې د لیسټی حیثیت لري، موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو.
دا راته ووایه چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي؟
لوبې په ای بی سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې او د دې لیگ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. ټولټال 15-14 لوبې دي او په 9 ورځو کې په 2 د اګست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي. انشاءالله کوشش مو همدا ده چې ټولې لوبې خطر سره شي تر څو مینوال خوند ترې واخلي.
ویل کېږي چې تر دې وړاندې مو د آریانا شلوریزو سیالیو جواز ترلاسه کړی و، هغه سیالۍ ولې ترسره نه شوې؟
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز ترلاسه کړی دی چې یو د کابل پریمیر لیګ لس کلن جواز دی او تړون دی زموږ د او د کرکټ بورډ ترمنځ، او د دې سره سره موږ د آریانا سوپر لیګ چې هغه لومړی درجه لیگ ده په هغه کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبیدلای شي، هغه هم موږ لس کلن تړون کړی دی. انشاءالله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیگ ترسره کړو او د هغې نه به د یو ښه فرصت په برابرېدو سره به انشاءالله موږ د آریانا سوپر لیگ هم ترسره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي. ما خپل دوی ته کوم ریکوست لیټر چې دا هغه ورکړی ده تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ماته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسې لاند په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمونږ تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسیږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دواړه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سهیل صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونې نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پورا پورا همکار دی او مونږ هم وعده ورکړی دا ترڅو په خل شان سره دا لیک تر سره کو ترڅو هم لوبغاړي هم منوال تر خوند واخلي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. I'm a fool.